بجې شوې د ازادي رډو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت شي بر ساسو قربایم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرستندوی دی. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو په کندهار کې د انتخاباتو د ځنډېدو ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت لپاره د کورنیو او دفاع وزارتونو له هلو ځلو خبرو. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډول شول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې جوړ شول او د روسیې ولسمشر تاشقند ته تللی او په دغه هیواد کې د دغه هیواد له ولسمشر سره د اټومي برق د دستګاه لاسلیک کړی. بشپړه خبرونه. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډول شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز پر اساس پریکړه وکړه چې په کندهار کې انتخابات په یوه اونۍ ځنډ سره وسی. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پریکړه نن د ملي امنیت شورا په غونډه کې وسوه.
کندهار د ولسونو د غوښتنې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندیز د ملي امنیت شورا ځانګړې ناسته کې پریکړه وکړه چې د کندهار د پرونی پېښې له امله په یاد ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنې یوه اونۍ وځنډېدې او په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو دقیقه تاریخ د ترسره کېدو تاریخ په د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان.
لبلی خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی هم تایید کړ چې په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره ځنډېدلې دي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پرون د کندهار په بخښنی سره دا په داسې حال کې ده چې پرون د کندهار ولایت په ماڼۍ کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل په ډزو وژل شول. طالبانو ویلي چې انتخابات په ګډوډ کړي او د دې حملې مسؤلیت یې هم منلی دی. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې جوړ شول. ښاغلی رازق پرون له غرمې وروسته د کندهار د والي د ساتونکي د ډزو په حمله کې وژل شو. په دې حمله کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم وژل شو. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن په کابل کې د جنرال عبدالمومن حسین خیل په جنازه کې ګډون وکړ. ښاغلی غنی په دغه مراسم کې وویل
دشمنای قسم خورده افغانستان هدفشان نیست که آرزوهای
دی وای د افغانستان قسم خورلو دشمنانو هدف دا دی چې د دې ملت سپیڅلی هلی او د خلکو د اراده مخاونیسي د دې مملکت پر زامنو حمله کوي خو بریالي کیږي نه. ټول باید پوسی چې له هر قطری وینې څخه ورسته سلګونو مؤمن او متحد افغانان نور راځي او دا زموږ ملي واجبه چې څلويشت کلن بحران ته د پای ټکی ایږدو. ان شاء الله په بریالي توپ تر سره کیږي. په کندهار ولایت کې په پرونی حمله کې د دغه ولایت والی زلمی ویسا د 404 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عزیز احمد عزیزی او دوه امریکایي سرتیری هم ټپیان شول. ولسمشر غنی نن په یو فرمان سره د جنرال رازق رتبه له لوی پاسوال څخه ستر پاسوال کړه. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ویلي چې د اوس مهال لپاره د کندهار د امنیه قومندانۍ لپاره د دې قومندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافی سرپرست قومندان ټاکل شوی دی. د دوو لوړپوړو افغان امنیتي چارواکو ترڅنګ د ملي تلویزیون یو خبریال اسلم انګار هم د پنځشنبه په پیښه کې ووژل سول. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې شل کسان وژل شوي دي. د قرباغ ولسوال محمد عظیم دلاقاله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د واده د یو شمیر موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې چې تیره شپه له کابله د کاپیسا ولایت پر لور روان ول. په پیښه کې شپاړس کسان نور ټپیان شوي دي چې د قرباغ ولسوالۍ روغتونو ته انتقال شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر چې ولادیمیر پوتین چې تاشکند ته په رسمي سفر تللی وایي په ازبکستان کې د روسیې په مرسته جوړېدونکې د اټومي برق دستګاه به له منځنۍ آسیا سره د انرژي په برخه کې زیاته مرسته وکړي. پوتین له ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف سره تر لیدو وروسته په تاشکند کې خبریالانو ته وویل چې دا دستګاه به په ازبکستان کې نوی صنعت رامنځته کړي. روسیه او ازبکو چارواکو مخکې وویل چې دواړه ولسمشران به د اټومي برق د تولید د دې دستګاه په افتتاحیه مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعنه امریکا میشتې سعودي خبريال جمال خاشقچی وجلی وی ل شدید نتایج سره مخامخ سي. د خبريال اخري ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته د اکتوبر میاشتې په 2مه نیټه ننوتلی وو. د ترامپ خبرداري په داسې حال کې دی چې ادارې د خاشقچی د ورکېدو په اړه سخت دریځ خپل کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد وو. مخکې تر دې چې ترامپ د اکتوبر په 13مه نیټه خبرې وکړي، واشنگتن اعلان وکړ چې د دې هیواد د مالیه وزیر سټیفن منوچن په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لاغوه کړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداري ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې پر دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي. پوتین دا خبره په سوچي کې د پنجشنبې په ورځ د پالیسۍ په نړیوال کانفرانس کې وکړه. ده ویل چې مسکو به اټومي وسلې یوازې په دفاعي برخه کې کاروي، او دا هم په هغه صورت کې که د روسیې دفاعي سیستم اټومي توغندي کشف کړل چې د روسیې پر لور توغول سوي وي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د انتخابات خپلواک کمیسیون په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات یو اونۍ وځنډول.
به صورت امنیت تایید کرد پیشنهاد ما را و لحاظ رسمان اعلان میکنیم که کندهار بر یک هفته شامل این پروسه نخواهد بود.
موضوع می په کندهار کې آزاد خبریال حدسیال سره شریکه کړي.
دلته وانی هم نه لرو، کماندان مو هم به شهادت رسیدلی، د ملي امنیت رئیس هم به شهادت رسیدلی. نو دغه اضطراری حالات کې ښه خبره ده چې ټاکنې وځنډیږي.
د کندهار د امنیت کماندان او د ملي امنیت د رئیس د وژلو په تور درې تنه نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت رای ورکوونکو ته د دې سربیره ډاډ ورکوي چې سبا په انتخاباتو کې برخه واخلي.
مکانی و هوایی زواکونه طول در تاکن و دورازی دامنیت در خوندیتوب لپاره چمتو دی.
ورتجمنه در کورونی و چارو وزارت کوی
پا طول و مرکزونو که در رای ورکوانه او پا طول و محلونو که کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دی. هیت امنیتی ستون زبنوی
ترش پجنیم و بجو یوشمیر نور مطالب هم لازدی رادیو اوریدلشه. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د لښ تر لښې وی اونې په مخه وځنډیدل. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو دا پریکړه ستایلې ده. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پوراپور کې.
په اصل کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو تر سره کېدو ته له څلورویشتو ساعتونو کم وخت پاتې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کندهار ولایت کې د پنځشنبې ورځې له پیښې وروسته په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ځنډیدو خبر ورکوي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې د امنیت شورا ته په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډیدو وړاندیز وکړ چې د دغې شورا لخوا ومنل شوه. دوی موږ د امنیت شورا ته وړاندیز وکړ چې په کندهار ولایت کې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډول شي. له نیکه مرغه چې د امنیت شورا زموږ وړاندیز ومانه، او موږ رسمن اعلان کوو چې د شنبې په ورځ په کندهار ولایت کې انتخابات نه ترسره کیږي، بلکې یوه اونۍ وروسته به ترسره شي. په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډیدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې د پنځشنبې ورځې په پیښه کې د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل ووژل شول، او د کندهار والی زلمی ویسا سخت ټپي شو. بلخوا ښاغلی هاشمی وایي چې د انتخاباتو د بهیر د بریالي ترسره کېدو لپاره ټولې تخنیکي او عملیاتي چارې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي د شنبې په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسېدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل، او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. د ده په خبره د میزان د 28مې ټاکنې به د تیرو ټاکنو په پرتله په متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د ده په خبره د رای ورکونکو نوملاړ او بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. ښاغلی هاشمی وایي د رای ورکوونکو د نمره او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه د بهر د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډیدو هرکلی کوي. وایي چې په دغه ولایت کې خلک د پرونی پیښې له امله روحن نارامه شوي دي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل: دوی کومه پیښه چې په کندهار کې وشوه اما ځان یې نارامه کړي، او دا د دې لامل کیږي چې په ټاکنو کې کم خلک ګډون وکړي، او فکر کوم چې په دې برخه کې د کمیسیون پریکړه پر ځای ده. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو ډیر ځنډول به هم ستونزې پیدا کړي. نوموړی د ټاکنو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې دغه ځنډ ډیر اوږد نه کړي.
په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د لږ تر لږه یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. آیا امنیتی وضعیت هم داسې ده چې دا انتخابات یوه اونۍ وځنډې شي؟ په دې اړه مې په کندهار کې له آزاد خبریال عبدالواسع حسیال څخه تر خبرونې مخکې په ټلیفون نظر واخیست.
دلته والی هم نه لرو، قومندان مو هم به شهادت رسېدلی، د ملي امنیت رئیس هم به شهادت رسېدلی. نو دغسې استراري حالات کې ښه خبره ده چې ټاکنې وځنډېږي. دوې خبرې دي، یو دا دی چې دلته تیار میدان خالي دی، زمینه برابره ده، وجې ته دغسې یو څوک پارلمان ته ولاړ سي چې هغه د کندهاري ولس خوښ نه وي، هغه زورپوی، هغه غاصبینی، هغه غلی. او دوهمه خبره د کندهار امنیتي وضعیت ناڅاپه خراب شو. که څه هم زه په خپله په ښار کې دایم روان یم، په بازار کې، په ښار کې اوس د تیرې ورځې په پرتله، د نن سهار په پرتله وضعیت عادي حالت را ګرځېدلی دی. په بازار کې موټرونه دي، کلي خلک ګرځي، سوداوي کېږي، خو هغو نه ویره نشته لکه څنګه چې سهار وه، لکه څنګه چې پرون د ورځې په وروستیو کې وه.
حسیل صاحب، ستاسو دې اندېښنې ته چې د امنیت په برخه کې لري، دې ته په کتو سره فکر کوي چې یوه اونۍ کافي وخت دی چې بیا انتخابات ترسره شي؟
د کندهار لپاره خو اوس معصوم پانزی د امنیت په برخه کې راغلی دی. ممکن په دغه یوه اونۍ کې په خپله مرکزي اداره د کندهار لپاره داسې څوک راولېږي چې دغه امنیتي وضعیت په قابو کړي. که چیرې وضعیت قابو شي، بیا معلومه خبره ده ټاکنې به په ښه وضعیت ترسره کېږي.
د ولسي جرګې لپاره چې تر سلو ډېرو کسانو په کندهار کې ځانونه کاندید کړي دي، له دوی سره تاسو کتلي دي چې دوی د پریکړې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په تسترګه ګوري، آیا موافق دي او کنه؟ دوی ته اندېښنه پیدا شوې؟
ما د پرون راهیسې پر فیسبوک باندې، پر میسنجر باندې، پر ټلیفون باندې مخامخ د ځینو کاندیدانو سره نن د ورځې په جریان کې چې شناختان مې ملګري مې د هغوی سره مې کتلي دي، هغوی دا پریکړه د انتخاباتو د دفتر غې پر ځای به لګېده چې د کندهار اوسني وضعیت ته په کتو سره باید ټاکنې ځنډېدلې وای. ځکه چې په کندهار کې د کندهاري ولس په خاص ډول د هغه څوک چې فیسبوک ته لاسرسی لري، پر فیسبوک باندې فعال دي، هغوی یو دم دا غږ وکړي چې د کندهار ټاکنې دې وځنډېږي. نو کله چې د کندهار ټاکنې ځنډېږي، معلومه خبره ده چې هلته په وړاندې باندې وضعیت خراب و، څنګلتیا ډېره وه. نو کله چې یوه اونۍ وخت مو سره کول کېږي، یوه اونۍ زموږ ټاکنې ځنډېږي، نو بیا زه انشاءالله رحمان مطمئن یم چې مرکزي اداره به د کندهار لپاره سالم کس رالېږي تر څو دغه وضعیت یې تر څار لاندې وي. یوه بله ګټه موږ دلته بله هم دا کوو، که چېرې دغه یوه اونۍ وخت د کندهار ټاکنو ته ورکول شي، د ټول هېواد ټاکنې به سبا ترسره شوي. د انتخاباتو د سیمه ییز ادارې او مرکزي ادارې ټوله عملرانه به یوازې پر کندهار پر ټاکنو متمرکز وي. نو په دغه خیانت کېدای شي ټاکنې شفاف.
هچل صاحب ډېره مننه.
خیر اوسې شهبار صاحب، د تاسې هم مننه.
د ولسي جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کندهار د امنیت قومندان او د ملي امنیت د رئیس ته وشلو په تور درې تنه نیول شوي دي. د جنرال عبدالرازق جسد نن د کندهار په خرقی متحرې کې خاورو ته وسپارل شو. له کندهاره د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د دوه مراسمو لپاره په کندهار ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو چې سلګونو قومي مشرانو، امنیتي او ملکی چارواکو او سرتیرو پکښې ګډون کړی وو. په ټولنیزو چارو کې د کندهار د والی مرستیال اجا غلالي دستګيري د جنازې په مراسمو کې وویل چې جنرال عبدالرازق یو زړور او پیاوړی امنیت قومندان وو چې د ولس په همکارۍ د کندهار امنیت خوندي ساتلی وو. د پیشې د نویات په اړه دستګیری وویل چې د والي د ساتونکو له منځه یو تن ډزې کړې چې شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې په همدې دنده ګمارل شوی وو. د دستګیری په وینا د کورنیو چارو وزارت په دې تړاو درې تنه نیولي او پلټنې ورڅخه پیل شوي دي. دستګیری وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ یو پلاوی راغلی او پلټنې پیل کړي دي. د زیاته کړې چې قومي مشرانو له هغه وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق پر ځای دي د هغه ورور تاجین خان اڅکزي د امنیت کمانډان په توګه وټاکل سي. دغه راز قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې دغه پیښې له امله دي ټاکنې هم وځنډول سي، چې د ولسمشر له حکم سره سم په کندهار کې د ولسي جرګې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډېدلې. د کندهار عام اوسېدونکي هم پرونۍ پیښې سخت دردولې او د دغې پیښې د جدید څېړنې غوښتنه کوي. د کندهار اوسېدونکي وایي له دې پیښې وروسته د خلکو سره د کندهار د امنیت د خرابېدو ویره ده.
او څوک په دې نه خوشاله کېږي جنرال عبدالرازق ولاړې انشاءالله زموږ د جنرال عبدالرازق ټول قوم قرباني ته تیار یو او قرباني په وخت کې د عصمت مسله عصمت مسلم
کچیر مش په دا باندې پوسو چې هر چا ودته زره رسولی دی یا نقصان رسولی دی یا د مابین زولی دی موږ به هغه سر کلم کو او پرې به نوردو تر څو
جنرال صاحب کچلیل معلوم کی نور نو حکومت په خپل پویږي چې سره کم وو.
د یادونی ورده چې د پنځشنبه په ورځ شاو خاص لور بچی په کندهار ولایت مقام کې لیبی غونډي ورسته چې پکښې د کندهار د امنیتي چارواکو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال میلر هم ګډون درلود. په یو وسلوال برید کې د کندهار امنیتي کمانډان جنرال عبدالرازق او دغه ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووجل سو او د والی ظلمي وسا په ګډون یو شمیر کسان ټپیان سول.
بلورتنن د پېښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند غړیو په افغانستان کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په ترسي بریدونو کې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان او د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق غایبانه جنازه واخیسته. تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
په افغانستان کې په ترورستي برید کې د وژل سوي افغان سیاستوال عبدالجبار قهرمان او کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق غایبانه جنازه د خیبر پښتونخوا په مرکزی شهر پېښور کې وسوه. دا جنازه د جمعې په ورځ پر 2 بجې د پېښور په پاچا خان مرکز کې وسوه. د عوامي نېشنل ګوند غړیو او په پاکستان کې د ځینو افغان ډیپلوماټانو ترڅنګ لسګونو کسانو په دې جنازه کې برخه واخیسته. دغه جنازه تر منځ وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سکرتر میا افتخار حسین له رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې په وروستیو تروریستي پیښو خواشینی څرګنده کړه. د حمله وغندلې او دای په افغانستان کې د راتلونکو ټاکنو د مخنیوي هڅه وبلله. شاغل افتخار حسین افغان چارواکي وستایل چې په کړکیچینو حالاتو کې هم انتخاباتو ته زمينه برابروي.
افرین په افغانستان د افغانستان په منګرو او د هغوی په حکمرانانو چې هغوی د دې وخت سره مقابله کوي او ټیک الیکشن کوي.
شاغل افتخار حسین جبار قهرمان او قومندان عبدالرازق د سولې شهیدان او د هغوی ویونکي د سولې دشمنان وبلل.
چارواکو په رسمي بیانونو کې عوامو خلکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې پر جنرال عبدالرازق وښونکې حمله خندلې ده، خو په بهر کې هم د دې پېښې په اړه خبرګونونه کم نه و. تفصیل له احمد تکل.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن وویل چې د جنرال عبدالرازق وژل کېدل به د کندهار په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون رانولي. ماتیس چې په سنگاپور کې د یوې امنیتي غونډې په حاشیه کې خبرې کولې وویل چې رازق یو وطن پال افغان و.
یو وطن پال له لاسه ووت، خو موږ د افغانانو په مشرۍ مصالحې ته کامل انجمن یو. باید وپوهیږو چې چا دا کار کړی، خو اوس انتخاباتو ته ور روان یو او له افغانانو به دفاع ته دوام ورکوو.
ماتیس وویل د جنرال رزق ته نږدې افسران لیدلی او پوهیږي چې افغان امنیتي ځواکونه څنګه پخ شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ده په نظر د جنرال رزق مړینه به په کندهار کې د جګړې په ډګر کې کوم ځانګړی اغیز ونه لري. ماتیس وویل د افغانستان لپاره دا یوه دردونکې پیښه ده، خو دی فکر نه کوي چې عملاً به په اوږد مهال کې کوم ناوړه اغیز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په یو بیان کې په کندهار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له قوله لیکي چې وایي د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطنپال افغان له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د جنرال رازق د وژنې په ګډون د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په درشل کې وروستۍ حملې وغندلې. امنیت شورا پرون شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مقر څخه په یو بیان کې وویل چې د غونډې ګډونوالو د انتخاباتو د امنیت پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد ګواښونه او تشدد به ونه زغمي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو هم د جنرال عبدالرزاق پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون له پیښې وروسته خپور شو ویلي پاکستان دا تروریستي حمله چې په نتیجه کې د کندهار جګپوړي امنیتي چارواکي مړه او ټپیان شوي دي په کلکه غندي. بیان له افغانانو سره د خواخوږۍ د ښودلو تر څنګ د افغانستان له ډیموکراتیک بهیر څخه د پاکستان پر ملاتړ هم ټینګار کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا هم د حمله غندلې ده. جنرال باجوا پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د هیلمند افغان او نور ځواکونه به په افغانستان کې د اوږدې جګړې په ختمولو کې بریالي شي. باجوا زیاتوي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. ایران هم د جنرال رازق وژنه غندلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن په یو بیان کې د دې پیښې له کبله له افغان حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او په افغانستان کې د ملي ډیالوګ د پیل او د تشدد د ختمولو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د شنبه ورځې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت کلک ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پوره پورک.
که څه هم په هیواد کې روانې نامنۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه لویه ننګونه ګڼل کېږي، خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شنبه ورځ انتخابات به له امنیتي پلوه په یوه ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. هیڅ امنیتي ستونزه به نه وي. موږ تاسو ته تاسو طریقه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې په شکل چې لازمه ده او امنیتي او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات به له ټولو ممکنه امکاناتو څخه په دې برخه کې استفاده وکړي تر څو په شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده او په شکل چې لازمه ده دغه برخې امنیت ټینګښت وشي.
ښاغلی رحیمي وایي په تیرو انتخاباتو کې چې له امنیتي پلوه کومې تشې موجودې وې هغه ارزول شوي او لازمه پاملرنه ورته شوې ده. که څه هم افغان امنیتي ارګانونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیت په هر قیمت چې وي نیسي، خو د نامنیو پراختیا او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د څو تنو کاندیدانو وژل کېدو جدي اندېښنې پیدا کړې دي. مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1900 ولسوالیو کې انتخابات ترسره نشي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزارت ځمکني او هوایي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د نورو امنیتي سکتورونو سره په همغږۍ باندې بشپړ امادګي لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خصوصا د دفاع وزارت اړوند ځمکني او هوایي ځواکونه ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي او په دې برخه کې اقدامات شوي هم دي او اقدامات به کیږي او په دې برخه کې موږ بشپړ آمادګي لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه پر ورځ ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټولې تیاری نیول شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر بیا وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال بریدونه وښوده چې د انتخاباتو په وړاندې نامنی یوه جدي ننګونه ده. نوموړی له امنیتي مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې کار اهلي کار ته وسپاري او په امنیتي بنسټونو کې همغږۍ ته پاملرنه زیاته کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته اس ام اس راوستوي د خبرونې پروسو کې لولو. خو نړیواله موضوع مو دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که د سوري خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو په قضیه کې د سوري چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. تفصیل احمد تکله.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي خبریال جمال خاشقچی د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ترامپ څخه پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې سخت اقدامات به څه ډول وي. د په ځواب کې ویل چې دا اقدامات به ډیر جدي وي خو ګورو به چې څه کېږي. البته پرون مخکې له دې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاض ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړ چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی. پومپیو چې د خاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیه او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي څو د امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات وکړي. ولسمشر ترامپ دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې سپینې ماڼۍ د خاشقچی د قضیه په اړه خپل دریځ کلک کړی دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د خزانه وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کنفرانس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ترامپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ترامپ په ګډه په دې کانفرنس کې د ده د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو تر څنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی دی. خاشقچی چې د سعودي رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و وروستی ځل د اکتوبر په دوهمه نیټه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګرۍ ته ننووت. ترکی چارواکي وایي نوموړی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ولیعهد محمد بن سلمان سره اړیکې لري او استانبول ته له ریاض څخه استول شوې وه د سعودي په قنسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعاوې رد کړي خو نه دي ویلي چې اصلي پیښه څه ده. ستاسو له پیغامونو
د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سپیکره په تماس کې زه درس د افغانستان ملت ته سلیت وایم. د جنرال کرمان د راځي په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت راووځي په یو خوله سره کښېني پر مخ سره مستي سوله وکړي سره کښېني. زه د مغل خلوات یم د هرات نه اړیکه نیول دا د پرون په جنرال صاحب راځک چې عمله سره نو باید دغه نفر چې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او ګرڅي د ویژن تاسو ته
زبونه نه لیکلې ورته جنرال صاحب الحمد الله تعالی شهادت قبول کړي دا موږ غندو دا پاکستاني پیښې په نورې هم ډېرې کېږي او موږ خو پاکستاني پیښې یا پاکستاني وژنو ته هېڅ کله نه تسلیمېږو. انشاءالله کله ممبر یې لیکي په بیا به موږ هم پیډي کوي خو بیا به یې دي دغه ته موږ پتا نه یو چې دې بل وخت هم دې انشاءالله دا نږدې هم کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي رادیو ته ستاسو سوره رسیدلې سیمې سونه. نور آغا افغان له کندهار لیکي د افغانستان دشمنانو یو تل بیا پر هیواد خلکو او افغانانو مین وواشه. قدر خان تکین هم د سولې په لاره کې د هڅو ستاینه کوي. نظام الله ساپای له کونړه د جنرال رازق پر وژنه خواشیني څرګندوي. ګلزمان صادق هم له کونړه خواشیني څرګندوي. عبدالصمد حیدری، شفیع جان او یو شمېر نورو اوریدونکو هم خواشیني څرګنده کړې ده د جنرال عبدالرازق پر وژنه. دا خبری مجله مو هم دومره و. بل خبری مجله